لکه زمونږ لوب ور سره دا زمونږ به خاطره د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس بالینګ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته دا باندې نومیر شوخه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره دا
لا فنسان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وود د انګلستان پاکستان کې په روسوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافان لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شته تیز بالر دی مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي کې ټوپ باندې هغه 150 پورې بال وکړه آسترالیا کې هغه نه تیر ته مې دي کېده شي خپل هغه پیس هم یاد کی او خپل بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او آسترالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او آسترالیا یو رقم کنډیشن دی او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن دی خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي زموږ لپاره غټ امتحان دی
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن له مخې څرنګه دی یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب له مخې څنګه تاسو تشکري
ور دی افغانستان خلوب دلا ده او بدبختانه به وای چې موږ لوب دلا بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړای وي یو سریز مریض دي چې اثر ولې شل ور دي کرکټ کوم سریز مونږه ک په کار وچ نړیوال جام نه مخکې موږ لوب دلې کوم اروپای هوا سره یو ټی 20 سریز کړای وای یا د موږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ بیا هم زمونږ لوبډله لکه هغه تیارو سره لکه کوم نور هیوادونو هغه خلا نه ده خو امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راکړي
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزون کوي دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار ورسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز تراس شپږونه ورسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخلي تراس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
I cannot deliver the mandate on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلې وم نسم پلی کولای. له همدې امله له خپلې څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا په واک کې وي چې بل صدر اعظم غوره کړي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز ژورنال څرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واکه لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اخلې ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له عمله فشارونه زیات شول. د دې د نوي تګلارو له عمله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په 16 د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان ګالو شخ
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او چغلې نو مال د ازادي رادیو ته د سرو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې پوخ پرونه کې آغا خان بنسټ د سش کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګې ته ورکړې. په دې خپرونه کې به دا هم واورې. دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناصح ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کرګر سره د ده پر داستانونو شخیدلی یم.
دوی چې موایي زما داستانونه ګونګ دي دي کې هېڅ شک نشته دی داسې له ګونګوالی پکې شته دی.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلې څلې
د شپږې میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب راټول کړو.
اوس و کتابونه د کابل پوهنتون کتابتون ته تسلیم شول.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ. شیبه د چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوی هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سش کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یو سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. وی هندای رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې دی په هین کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم حالت دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډیر هیوادونه کتلي دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي. بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
د آغا خان بنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو 3 کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000 امریکایي ډالره ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 متر یو دیرش منیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګي غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګه مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
آغا خان منصب مننه خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډېرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. خاص په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور بم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه یې شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړی د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پس په بڑا کې خوب ګډ واډ زینا شینوار لا وګینا شینوار لا.
زرڅانګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصح لمړني څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا و اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما دیار دی زلف اخلی نگوی حافظ شامار دی زلف اخلی نگوی حافظ شامار دی نورانی مخزوما دیار دی نورانی مخزوما دیار دی زلف اخلی نگوی حافظ شامار دی زلف اخلی نگوی حافظ شامار
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې و، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی ل دیار لسو 1540 مریض کال را پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او پدی برخه کې ګان شمیر نارینه او شزینه شاګردان هم روزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1961 مریض کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپل هم شاعري کول.
ناسی صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد و، یو ښوونکی و، یو رهنما و، ډېر شاګردان یې وروزل، او په ژمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړې، هندوستان ته تللی و، څو واره پاکستان ته ولاړې. کیم ناسی د ثانی ریم بخش په نامه باندې هم مشهور و.
استاد ناصیت په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د 1401 کال د سمبلې پر 28 نیټه د درو بیا کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام ګلخام، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام ګلخام، آتش لبی جوهر سرگی بادام بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغېدلی یم چې هم نقد لیکي، هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 18 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خبرې شوې دي، و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شغېدلی یم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود وو کوم روال مسلط وو دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته لري. یعنی روایت دې ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه پکې کرکټرونه دي ټکر دی د غوي. یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري ستاسو په باور؟
ډېرې خبرې نشته لري پکې. او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلې وه هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغې د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره؟
زما یو مجموعه وه چې سیند ته بهېږه چې په هغې باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده داسې لیکل شوې ده. بیا یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچې باید تغییر پکې وي؟
داسې چې هلته یوه دا فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بله خبره دا ده چې زما یو دوست و چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زه ورته ورتللم د ایران ډېر مشهور شاعر سیاوش کسرایی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی وهڅولم چې صادق هدایت آثار ټول ولولم ټول مې ولوستل. هغه وخت د ابو شکور ما تقریبا درې څلور واري لوستلې. بل خبره ده چې دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی. او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستونکو له خوا نه د هغه په ځان باندې د هغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه سی یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا ټاپه په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلو صاف نتیریږي او یو بل څه ارزه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نصر ور هی خوات هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګې دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستی. ګونګوالی په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
اول د دغه کسان نه چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه، نو زه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی او ما قانې کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري پدیدې په یاس باندې پیژنو. دلته ډېر مثالونه موږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او د هغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال ویم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست مبارک کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست یې خلک یا هوهاسک، بلکې دا فاوست و چې ګویته ته دا دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي دلته ډېر مسایل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا راپېښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالنډ کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د دننه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو خو دا ټول مسائل د دې خبر شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دغه شي. البته مونږ دا په دې معنا باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو. زمونږ داستان ډېر نوی دی. بل خبردار چې دوی چې وایي زما داستان نه ګونګ دي دي کې هیڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سمبولیزم دی.
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کره کتونکو په دې باور دي که چیرته یو سمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سمبول څوک درکړي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا د کوم کسان چې دغه تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکي ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه دی انتقال شوی؟
نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکي کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتح دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمونږ په جامع کې خو کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لور، یا مثلا دا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځین سیمبولیک کیسې پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
خدا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کندا، دا ریالیزم د سور ریالیزم دی. دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما کیسې لګون کی دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، البته دا کامل یعنی ادا نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانیو په سر باندې کومه جمله ده؟ داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموعو وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم زړه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي.
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه، هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستیو وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره. دا ټول واقعیت نه دی. انسان ماشومان ناس دي سرک په غاړه خیرات غواړي، راکټ راځي کورنۍ دقیقې مزه کیږي، خلک په کوڅو کې ګرځي ټول نشه یي. خو دا نشه یي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سي یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو لنور کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیش.
هم دا سي ده. دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، بیت نور تغیرات مې کړو وستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قائمه شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځف شوی. خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورتم روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور ورځې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول ده. یا په اخره کې دلې راځي د مغولو پایانی وایي او هغه په برخ پای پورې تړي او دا کوي. او هغه چن مری کوي او شاهي وتناست سرتور دا دانو نو د لیکتون کې د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی
اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله تشریح به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوي چې ستاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پرېږدي چې خپلې پیدا کړي
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې مونږ به که سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه دغه توانایي نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې زمونږ د خپلې ټولنې هغه فرهنګي سطحه او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نو یې داسې چې کوم دغسې د ګورکي داستانونو په سطح کې پاتې شي
له ښاغلي کارګر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه هلو څلو خبرو
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوي دي دا کتابونه چې علمي ساينسي طبي ادبي اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمیر پانتونونو ته سپارل شوي دي دا موضوع مش همکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخیستي چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لږ شمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري په وروستیو کې یو شمیر ځوانانو دې چارې ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه یې پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلې دي نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ چې ډېرې محصلان د ماخذونو په برخه کې لستونو سره مخ وي
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره تر چکه وسو کتابونه رسما د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم امداد چې ورسره لدی به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو
دغه راسته مو دوړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونی کمپاین پیل کړو نو موړه وای د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زیاده نشوالي لامل ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي
مته فکر پیدا شو چې زبېد په هلمند کې یو عامه کتابتون هم څه کوم هغه به وړیا وي او غني کتابتون یې تاسو ټول د ټولین ټول کښون دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وي او یم مسلان وي یم شاګردان نو د لپاره په منځ خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کو او د کتابتون جوړ کو نو موږ ته شپږ میاشتې په جریان کې وته ونیول چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کو نو 10,000 ټوکه کتابونه را ټول کو چې د مختلفو بخښونو د ملته بو کوکو انجنیري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کې ولې متاسف نه موږ خپل ټارګټ ته ورسېدل یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوالي سره مخامخ شولو د دولت مورسوم مرتنه وکړه او نه توانېدل چې دولت مرتضی راکې موږ د کتابتون بخښ کې جوړ کړو لوس لپاره په مقر ډول باندې دغه لاسته کتابونه د کوزیا خصوصي پونتون ته سپارل دي تر څو موږ غني ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ او هدف ته ورسېږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغلی نومیال وایي له دې کاري موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمند ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پوهنتون نه خلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلودل د آزاد مطالعې لپاره دا خو کورونو ته ورل دغه کوټو ته ورل دغه میمن خانو ته ورل دغه څخم کتابونه راټول کړ. ډیر شمیر کتابونه می راټول کړل. کابل ته بسی ولاړم. کابل کې ډیرې لیکوالانو ډیرې د کتاب د برخې مینوالو او د ډیرې د پنتونو سازون څخم کتابونه راټول کړل. تلل مند می راورسوله. اوس بیرته مات په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندې دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورسره کولای شي چې کچیر د کتاب په کاري ماته میسج کوي یا ماته زنګ وهي زه کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کوي خپل ګټې ځینې واخیستله بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤل صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل، اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل،
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي، ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو، نو د دې کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي. لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو، نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وختلي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه پړنا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي، حداقل افغانستان 318 ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کې چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژنو.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوي دي، خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګي نشتون، د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوي دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی، له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم، خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بیخي ورپام نه وي. دا کتاب په څلورو برخو وېشل شوی دی چې لومړۍ برخه یې سمونه ده، د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکې کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کیږي، د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی، د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی، د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې، او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو، یو متن څنګه ولیکو، د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري، د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپیږي محتوایی غلطی خو بخی پرېږده، هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لیده. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي، بس تاسو بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بېځایه کلمې پکې استعمال شوي، جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي، هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېره ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن
کوماتن چمو ایډیټ کوو کوماتن چمو سمو غلار چاره مو تراخی او ادب ونزی دی یو محصل په توګه لټول درنو استادانو هم د ژورنالیزم په هنزه او هم د ژبه ادبیات په هنزه او درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپل محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې برخې په سیم کې ورته کار کوي د کورنۍ دندې په توګه باندې دی باندې ولولي عملان دوی تزین برخی پا مرتن که کار که پروژکتور بانده پسیم که ورتوه خیلی و ده کتاب خام خوار بانده ون ولی زباور لرم چه دوی با پا دو سالور کارو پانتون که ده مرتن پا عرب بانده دوم را چه از ده نکا که ده کتاب شی دوی تا ورخیو دلشی یا مثلا کتاب شده ول ولی اخپل اخز دنه وکا
لاقب عمر سخه پا مننی چه ده سمامون لاشود کتاب پاره اخپل نظر لازدی را روی ادبی مجلی سر شریک کرد.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12 شپږنیوی او اف ام 3.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغی آزادی رادیوی ادبی مجله ته ثبت کړی را لېښلې دی.
د محبت لزور نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر پمای څاو څکانی وکړلې پمای څاو څکانی وکړلې ته د لخپل انزورا نه خبر لار می پسر بلا پیسې واخستې سمان یزبین اورورا نه خبر اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې د چا د زړه لورا نه خبر ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي ته له حاله ګوره نه خبر د محبت له زوره نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په وروستیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 23 کلونو په عمر د وږي په ویشتمه ومړ. له غمه خوشۍ سره چې ژوند غاړه غړۍ کړې د ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره ران غاړم. تر بلې وې مو ته احمد شي بر پخدای سپارم. شدید
آسیا یک پایک دی آبو گی نست ملت افغان درم پایک دلست ملت افغان درم خود آسیای شکنی هواد جا جا وطن جا جا وطن خود آسیای شکنی هواد جا جا وطن جا جا وطن خود آسیای پشتون روزلی آه بلی پخپل واکیلی پشتون روزلی وار زلمیان دی نزمریان دی جار جار وطن Yeah, yeah, yeah.